اوزونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه مني وخت شوه شپږ بجې په دې خبري غړي کې باز منګا د سر موضوع بي د ترکم دروازې بندیدل د غراز د نا امنۍ په اړه باندې د پاکستان د سیاست او په هوا دننه د احتجاجونو په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. خبرونو سرټکی د تورخم سوداګرو په پاکستان او افغانستان غ کړه چې دوه اړخیزه تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. د اورګزو اوسیدونکو د سیمې د یو فعال نجیب اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. په ترکیه کې جنگیدونکي کورد وسله والې ډلې اوربان اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غکړه چې دوړخې د تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 23مه مشالې دوته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. د ویل دوه هیوادونو باندې موږ غکبو چې خپل منځي ټول ستونزې د خبرو اترو لارې حل کړي او تجارت ته د هرې سیاسي او امنیتي لانجې نه لري وساتي، ځکه چې د سر په زرګونه کورنۍ تړلې دي. تبر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا لا هم تړلې ده او په ټرمینل کې لسګونه مالک دونکو گاډي سار پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه لرله د پروري په 23مه د نوم نه خولو په شرط مشالې دوته ویل چې د وره بیا پرانستو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوي. پاکستاني ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په 23مه په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخ په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وای پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لار تړلې. د اورګزو اوسیدونکو د اورګزو حقونو غورځنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي دي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو اوسیدونکو د پروري په 23مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کواډ پریس کلب مخې ته مظاهرې وکړې او د هغه د زر خلاصېدو غوښتنه وکړه. دوی د ډکه کړې کې غوښتنه یې ونه منل شوه نو د احتجاج لړۍ بعد دوام وکړي. په ډبورې سیمه کې د اورګزو حقونو غورځنګ مشر محمد نواز اورګزی وویل چې نجیب الرحمن جوازې د سیمې د ولس د حقونو د سیمې د پرمختګ خبره کوله.
سوچ دیجه کې د خپل علاقې ترقی پرمختګ خبره کوي، بیا په هغه باندې مختلف ټاپې وخت په مخکې هم لګېدلې دي، اوس هم لګېږي. نجیب د دې عوام نمایندګي هپ نری سره کړی دی.
بلخ د پروري په شپږویشتمه د اورګزو ډیپټي کمشنر له دفتره د نجیب اورګزی د نیولو ورنډ کې ویل شوي چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپورولو کوشش کوي، نو ځکه دې د درې ایم پی او قانون لاندې د نیولو اجازت ورکړل شي. نجیب الرحمن د پروري په ویشتمه په اورګزو هیډکوارټر کې د مشرانو تر جرګې وروسته پولیسو نیولې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزې پیکج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې هر کورنۍ ته به د ډیجیټل یا برېښنایي بټوې له لارې 5000 روپۍ لیږدول کیږي. شهباز شریف وویل چې حکومت د دې پیکج لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت هم سږ کال د مستحقو کورنیو لپاره د روزې او اختر امدادي پیکج اعلان کړی. خبر پښتونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې بعد د 1 ملیون څخه زیات کورنۍ سره مرسته کوي او هر مستحق کورنۍ تبا 10000 روپۍ ورکوي. دا پیسې به د روزې له 15مې وړاندې د ایزی پیسا له لارې کورنۍ ته لیږدول کیږي. په پاکستان کې له حکومتي اعلان سره سم سبا لومړۍ روزه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولي مصنوعاتو بیې کمی کړي. د پروري په 23مه د خبرې شوې اعلامې تر مخه یو لیټر ډیزل بیا 5 روپۍ، د پېټرولو هغه 50 پیسې او د خاورو تیلو بیا 3.5 روپۍ راکمه کړل شوې. د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بیې راکمېدو اطلاق د مارچ لومړۍ نیټې څخه پیلېږي چې د میاشتې تر 15مې به نافذ وي. د ډیزلو یو لیټر نرخ دا وخت 2.5 روپۍ او 8.5 پیسې دی او د یو لیټر پېټرولو قیمت 255 روپۍ او 35 پیسې شو. دغه راز د خاورو تیلو نرخ څه باندې 138 روپۍ شو. او په ترکیه کې له تیرو 40 کلونو راهیسې جنګېدونکو کورد وسلوالو د ورځې وروسته له هغې اوربند اعلان کړی چې بندي مشر یې ویل چې ډله یې باید وسله کېږدي. د کارګرانو ګوند پی کې کې وسلوالې ډلې سره تړلې رسنۍ فرات خبري اجانس د مارچ په لومړۍ نیټه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل موږ د امن او جمهوري ټولنې لپاره د خپل مشر د غږ عملي کولو په خاطر له نن څخه اوربند اعلانوو. د دوی اشاره د خپلې ډلې مشر عبدالله اوجلان ته وه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا په بند کې دی. ډلې زیاته کړه زموږ هیڅ ځواکونه به وسلوال اقدام ونه کړي تر هغه چې برید ورباندې ونه شي. کورد وسلوالو د ترکیې په مشرقي برخه کې شاوخوا 40 کاله د خپلواک دولت یا خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې. د فروری په 18 د کورد کارګرانو ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان پر خپل وسلوال ډله غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هرکلی وکړ، ویل چې دا د ترهګرۍ څخه پاک ملت د جوړولو یو پیل دی. او د کرکټ د اتل جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې دا مهال جنوبي افریقې په 3.3 رنونو کې 9 رنزونه جوړ کړي، یو لوبغاړی آؤټ دی. او د کراچۍ په ملي لوبغاړي کې روان دا میچ روان دی. او تاسو ته به وخت په وخت دې په معلومات هم درکوو. له مشال لډیو سره اوسئ. خبرونه مو له مشال لډیو واورېدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، تاجران او عام خلک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو له کبله لډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
ماشینونه مې راوړ کړي کابل ته روان یو. موږ دا غواړو چې د الله خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناستو جسته او نه دي روټۍ څه بندوبسته او خرچي مرچې مې را ختمې دي.
د نوخار په کوړي مدرسه کې د 14 وروستي معلومات هم درکوو.
نه دا خو بس ټولو ته اوس پته ہے، ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي، امن سره هر شی حل کیږي.
او د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پټرولي مصنوعاتو بیې راټیټې کړې، خو عام خلک وایي
دې بار کې عوامو ته هیڅ فائدہ نشته. هیڅ فائدہ ځکه نشته چې کله پټرول ارزانېږي یا ډیزل ارزانېږي نو هغه سره نه کرایانه کمیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې تورخم دروازه د 13 ورځو رهیسې تړلې پرته ده. د تورخم د سوداګرو اتحادیې په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې خپل منځي لانجې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي او لاره پرانیزي. دوی وایي دواړو خواو ته په سلګونو ګاډي ایسار دي او ولس د ستونزو سره مخ دی. پاکستاني ځواکونو ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړه چې افغان طالبانو د فروری په 1 په سپری نقطه کې په لانجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپله خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بې له خبرداري لاره تړلې. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هوارې کړي او دوه اړخیز تجارت ته نه اغېزمنوي.
کار دا چې دواړه پلوه څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظات دي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعه باندې حل کړي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومې دا یو سایډ ته ترکیبي او طرف ته ترکیبي ځکه چې په دې کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کومې کنه دا متاثره کېږي او ډېر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندېدو له امله د خیبر درې په لار د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دی او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړل شي.
ماشینونه مې راوړ کړي کابل ته روان یو. موږ دا غواړو چې د لار خلاص وي. تکلیف خو زیاته څه نه دي کې ناستو جسته او نه دي روټۍ څه بندوبست شته او خرچې مرچې هم را ختمې دي. ګاډي موږ نه که ټیرونه داسې پړسېدلي را پړسېدلي بیټریان هم شارټ دي. دا مشکلات موږ ته دي نو که د لار خلاص وي نو ډېره مهرباني به وي. دا سامانونه هم راوړي د کور دپاره د لکه د روزمادي بر کابل ته لوګر ته.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکي ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا په لنجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاکس العمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی په لنجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوي. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاصه کړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا په اکوړي کې د جامع حقانیه مدرسې په جومات کې د جمعې د مانځه وروستو د ځانمرګي برید په نتیجه کې د یادې مدرسې نائب محتمیم او جمعیۃ العلماء اسلام او سمیع الحق ډلې مشر حمید الحق په شمول شپږ تنه وژل شوي او ځینې نور زخمیان شوي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوخار اکوړي خټک څخه د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د فروری په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار د اکوړي په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمیم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د عیني شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروستو په داسې حال کې شوي چې لمونځ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکې عیني شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال ریډیو ته وویل
چې موږ ته یو کس زخمي او نور په جمعات کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو. بس چې موږ ورلو بس امبولینس سره لې بس بیا هغې کې واچول لاړ. یو کس دلته د حمید منصف د کور ګیټ سره پروت وو او یو هغه هلته زخمي وو را روانو. منډې تر ډې بس ریس کې والا رال ډېر ریس کې والا رال. بس کسان ریس کې والا خپل کسان جمعات ته ختل. بس هغه کسان بیا را دسمول بس امبولینس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نوموړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علماء اسلام مشر هم و چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمید الحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2001 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لوی مدرسو کې یو غنل کیږي چې په کې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړي دي. نو مشال ریډیو سره د چاودنی په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع ویل
او نه پوهیږو چې دا چا کړي دا او څنګه شوي دي. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو انشاءالله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورت حال بیانو. بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه ده. نه دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو او هغه مطابق به خبره کوو. نه دا خو بس ټول ته اوس پته ہے. ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي. امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښو وروسته د چارواکو څخه په بریک کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکول غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا ویان بیرستر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینه اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولې کابینه د دغه افسوسناک واقعیا مذمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نه شي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تفتیش و تحقیق شروع ہو چکی ہے.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو تا پاستولی بیان کی دا حمید الحق حقانی پوچان دا خفگان سرگندونه کړی دا. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شہباز شریف چودنه غندلی دا او دای تر هغر برید بللی دی. حسین سجاد مشال ریڈیو اکوڑی نوخار.
دا مشال ریڈیو دا.
اوس راځو دې ته چې د خیبر پختونخوا په ورځو کې ځای پولیسو د ورغزو حقونو غورځنګ مخکښ نجیب الرحمن نیول او د کوهار زندان ته لیږلې دي. د دې خلاف ځای خلکو په ډبوري میشتي غلجو فیروزخیلو په شمول د کوهار پر اسلام مخې ته احتجاجونه کړي او د نجیب ورغزي د راخوشه کولو غوښتنه کړي. بلخوا پولیسو وایي نجیب جی د 3MPO د قانون لاندې نیولې. تفصیل ممتاز بنګ شرکوي.
د اورگزو حکومت غورزنګ مخکخ نجیب الرحمن اورگزی د فبروری په 28مه د اورگزو پولیسو نیولې او د دریم ایم پی او قانون لاندې یوې میاشتې لپاره کوهار زندان ته لیږلې ده. د پولیسو یادګام پر ست خلک راپاریدلې او د فبروری په 28مه د اورگزو بیلابیل سیمو او د کوهار پریس کلب مخې ته احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو د پولیس یادګام غندلې او د احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکولو دړک ورکړې ده. د سیمې یو مدني فعال عمر فاروق عمر پرون مشالې ته ویلي چې نجیب اورگزی د اورگزو هډکوارټر ته ضلع د مشرانو یوې جرګې کې ګډون لپاره ورغلی و چې له جرګې وروسته پولیسو نیولی دی.
مجبور پښتون کوم چې په خپل نوم نجیب الرحمن نومیږي تل د پښتون ولس او په خاص توګه د اورگزو غږ بدرګه کوي اوچتوي. پرون دلته انګو هډکوارټر کې د اورگزو یو جرګه روانه وه. جرګې د بعد هغه ایس پی انویسټیګیشن وغوښتو او بیا د هغه دفتر څخه گرفتار کړو او چې کله گرفتار شو نو هغه هنګو څخه کوار ته یوړل جیل ته.
د نوموړي نیول کېدو نه پس د فبروري په 28مه د اورگزو په ډبوري فیروزخیل مشتي میله غلجو او ځینې نورو سیمو کې ځایي اوسیدونکو احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د نجیب اورگزی د راخلاصولو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ڈبوری کے ترسرہ شوی احتجاج تا پخپل وینا کے دا اورگزو حکومت غورزنگ زئی مشر محمد نواز اورگزی وویل نجیب اورگزی مدام دا خپل سیمی دا حکومت خبر کرے
سوچ دیجیے کہ دا خپل علاقے ترقی پر مختک خبر کوي یا پا خبر مختلف مختلف ٹاپے وقت وقت میں مخ کے حملہ کی دلی دی وہ حملہ کی گی یا وہ حملہ کی گی. نجیب دی خور بچے رہے اگر ہمیشہ پتی ہور نہ کرے رہے ددی عوام نمائندگی ہپ نرے سر کری دے چھے تو ہم تو مظلوم خبر رگلی دے چھے تو ہم تو محکوم خبر رگلی دے چھے تو ہم تو ظالم خلاف خبر رگلی دے نجیب په اول سب کې ولار دی.
د پښتنو کمی جرګې غړی ملک شکیل خان اورگزی هم د ډبوري په احتجاج کې شریک شو او وی ویل چې حکومت دې باید د قبایلی ځوانانو غږ واوري او د سیمې د خلکو ستونزې دې هوارې کړي. حکومت د دې پر ځای د دوی لارې نیسي کوم چې د زغملو وړ ګام نه دی.
بے گناہ بے خطا بدب بنے ورسته سره امن خبره ما کوا او د خپل علاقې کوم مشکلات دي کوم حقوق دې ما غواړه
په اړه مو د اورگزو ضلع انتظامی چارو مشر یا ډپټي کمشنر عرفان الدین سره د خبرې کولو هڅه وکړه خو دوی په اړه خپل دریز ورکولو نه ډډه وکړه. البته ډپټي کمشنر له اړخه د فبروري په 26مه جاری شوی د نجیب اورگزی د نیولو ورنډ کې ویل شوی چې دوی ته د اورگزو پولیسو مشر لخوا ترلاسه شوی یو خط کې ویل شوی چې یا تند سیمې امنیت خرابولو او د خلکو راپارولو هڅې کوي. ځکه د ډپټي کمشنر د دریم ایم پی او قانون د لارې د نیولو اجازه ورکړي. د دې وروسته ډپټي کمشنر ته نجیب اورگزی یوې میاشتې لپاره د کوهار زندان ته ورلګلو امر کړی. د ځایي پولیسو مشر نذیر خان هم د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې د یاد مدني فعال د نیولو پخلی کړی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اردن کو اوس رزو کوټه تا د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړي چا چې دوه کاله مخکې د استادې لپاره د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. د مزارچیانو وینا وه چې په امتحان کې د بریالي کېدو باوجود ورته حکومت ملازمتونه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې له دې قبله د 9000 څخه زیات کاندیدان د ستونزو سره مخ دي. د براسال کې دا چې بلوچستان کې سکولونه د استادانو د کمی سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پوري کړی دی چا چې په کال 2020 کې د استادانو لپاره د سردار بہادر خان یونیورسٹی پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سمدلاسه په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه د کلاس افلا سره تړاو لرونکي یو کاندید اتاولا راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کولو ته اړ کړی دی.
موږ چې پاس کړی دی پیسې هم لګولې دي د هر کاندیډیټ سر دا ټیم 50 هزار بي خرڅه شوی دی. دا زموږ خوندې راغلي دلته ناشې دي په کور کې وزې خرڅ کړی دي دا راغلي دي په درنه کې شرکت کړی دي. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزلا کلاس افلا کې سکولان باندې په یو کلاس کې اویا اتیا اتیا کار ناشوي لیکن یو ټیچر ته ناشوي وي وسره تم سم تعلیم نه حاصلې دي. موږ راوتلو موږ د تعلیم بهتری د پاره وتیلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ حقوق نیو وصول سیوی چا دوی موږ گرفتار کړي چا دوی موږ فیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2020 کې د سردار بہادر خان پوهنتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ده په خبره چې حکومت تر اوسه و دوی ته په محکمه تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه ده ورکړي.
موږ د یو ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ نه غواړو چې پر وډه باندې مسلې حل شي. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړی ودلې په یو غنټه کې موږ نه ختم کړی ده. د حکومت په زبان باندې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړی. لیکن دا 15 دن سره دوی میاشي وشپې کړی چې موږ مسله چې دا وسم په پینډینګ ده. تر اوسه یو عمل درآمد پر غره نه شوی. نو با موږ مجبوری موږ نه ناش. کنی موږ صدا خو نه راکې چې موږ روډ باندې کو دا عوام تکلیفو دا ګرځ موږ احساس لرو. لیکن با موږ مجبوری دلته موږ نه شو. دا درنه تر اوسه دا جاری چې موږ مطالبات
په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د فروری په 28مه نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادی وچ په کال 2020 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمه تعلیم د 9000 استادانو د خالی ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یې سوي وي. خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویوز پر مهال په لویه کچه درغلی سوې ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پورې رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټ پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لیکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی. خود بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال اډو ته وګورئ چې اوس راځو د تا چې د جنوبي وزیرستان برزلی انتظامی چارواکو مشال اډو ته ویلي چې د زلی انتظامی دفترونه د ټانک زلینا لده سیمتا په منتقل کولو کار روان دي. د لدی سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن مشال اډو ته ویل چې د زلی انتظامی هډکوارټر په لده سیمه کې به په تعمیر کیږي او ورزی تور باندې با تحصیلی لدا عمارت د انتظامی دفترونو منتقل کولو باندې کار روان دی. مشرانو د سیمو سیدونکو په لدا سیمه کې د هډ کوارټر قائمولو هرکلی کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیه چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامی دفترینه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کولی بنې چار شری شوی دو. د جمعې په ورځ په لادا سیمه کښې د هډ کوارټر افتتاحي تقریب کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه برخه کښې مشال ریډیو ته وویل.
ډېره وخت نه شو یو وخت شی یادمې ضلع دوی نه وی هغه وخت شی مسی د په سپین کې راغځي بندې فیصله وکړه. هغه معنا دا وه چې په وزیرستان شو هډ کوارټر وي هغې هډ کوارټر ته مسی د ورسي وزیر ورسي تر منځ فیصله بدله شوله. په دوه کلونه بعد ونه جونته شو ډسټرک لویر وزیرستان اپر وزیرستان جونته شو. د هغه نه بعد چې څومره سیاسي پالټۍ دي اپر وزیرستان شوې دغه متفقه فیصله وکړله چې چا د خپل ځون د قوم د وطن د خورې نه بالاتر سوچ و چې دا د ډي سي هډ کوارټر ده په لادا باندې و چې هډ کوارټر دلته شي نو ظاهره خبره د هډ کوارټر سره ایریګیشن ده ایجوکیشن ده هیلث دا ټول سکتر ورسره وابسته دي چې وابسته دي دو دلته وي د خلکې مومنټ وي د خلکې تاګ رتاګ وزیرستان خود به خود ابود شي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادې سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمان د انتظامیه دفترونه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کولې په برخه کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا میں ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہیں تو ہم چلے جائیں گے ٹیمپرری فی الحال اسٹارٹ کر رہے ہیں.
سا عملہ لدا سیمت اتلیے دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لدا تا وہ دریمی او پلادا کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی او دا وقت دے تحصیل لدا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ ترونا مرکز وی
فی الحال جو ہے تحصیل کمپلیکس لدا جو ہے دیٹ وڈ بی دی سینٹر آف آر ایڈمنسٹریشن.
دی جیمے پرورز پلادا سیمک شے دی ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دی سیمینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل.
28 فروری 2025 دی میجر مسجد پورا یو ڈیر اہم رز دو یو دا سے فاؤنڈیشن سٹون میجر جدی لگی ائی دی دغه علاقے دی ترقی پورا نن اللہ تعالی دی میجر چرے دا وو ور ودلے دا سنو چ بازار میجر تا ڈپٹی کمشنر
پلادا سیمکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا اور دی سیمے اسی دن کی دی انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی.
فائدہ ڈپٹی کمشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمشنر سرا اور ٹانگ کوڈی خان تو چلی خرچہ دی وی میٹنگ 30,000-40,000 روپے دے کرے والا خرچہ رتلا لہٰذا چلا دا تاروشی یا تو والا داتا چمیر دے ماکین اور بدلی جی امیر آنے جانے 500 روپے خرچہ ہوئی اور ٹول وزیرستان بنے آگاٹا میں سرانگا شی یا دے گنو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ ہوئی پیار رہتو فائدہ ہوئی سرا روغا تو ہوئی میر دا سیرے نوری آوال کری دی چکا کیم دا ٹرانزٹ روڈ دا یہاں دے پوسا طرف دے افغانستان والا دا دے ٹول وزیرستان دے پورا دے ابودے.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع مشہوروں نے دی انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غشتنا ہم وکڑا. اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی او وقت شوی شپگنی بجی دے گڑی مهم خبرونا تستا اولان دیکھو.
Thank you.
د مهم خبرونو سرټکی د تورخم سوداګرو پر پاکستان افغانستان غږ کړی چې دوړخیزه تجارت دې له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چینوري د فروری په 23مه مشر اډو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډېر اغېزمن شوي. دا براسه حال کې دا چې پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د فروری په 23مه په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. ملک په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري یې بېله خبرداري لار تړلې. د اورګزو اوسیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو اوسیدونکو د فروری پر 23مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارټ پر سلب مخې ته مظاهره وکړي. بلخوا د فروری په 23مه د اورګزو ډیپټی کمشنر له دفتر د نجیب اورګزی د نیولو ورنټ کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپارولو کوشش کوي. وزیر اعظم شهبا شریف د رمضان پیکیج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنۍ سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روژې پیکیج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهبا شریف د مارچ په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړ. او د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې دا مهال جنوبي افریقې په 12 اوورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي او دو لوبغاړي او 3 میچ په کراچۍ لوبغالي کې روان دي. اوسونکو خبرونه لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هڅه مخکې راځو. د اروپا مشران 2 ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پریښود او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او 3 کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشریزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زیلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې د ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګستې او تسهیل دمی مخکې د اوکراین په اړه راپور واوریدو او اوس راځو دې ته چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پیټرولیم مصنوعاتو بای راټیټ کړي چې پکې ډیزل څه باندې 5 روپۍ، پیټرول 50 پیسې، د خاورو تیل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړي دي. خو ولسوایي د دې پیټرولو نرخونه چې سیوا شي نو هر شی ورسره ګران شي، خو بیا چې کله دغه د پیټرول مصنوعاتو بای رقم شي نو د هیڅ یو سیز نرخ نه رقمیږي او نه د کرایان رقمیږي چې له وجې دوی ته یا عام ولس ته هیڅ ګټه نه رسي. بېګا د شپې ناوخته حکومت په دې اړه نوې نخنامه او اعلامیه جاری کړي. نور تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د حکومت لخوا د پیټرول مصنوعاتو بای رقم شوې دي او دغه نرخونه به د مارچ لومبه نیټې نه تر 15 مارچ پورې وي. خو ولس وایي کله هم چې د پیټرول یا ډیزل او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایان هم. خو ولې چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمیږي او نه کرایان. دا چارشدې محمد ولی وایي چې د پیټرول یا ډیزل نرخونه کمېدو ولس ته په ښکارا هیڅ ګټه نشته دی، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
اس فائدہ سے کا نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکانداراں نو چاہا کم پہر یوسیس کی آگا اضافہ کری ہوئی پریٹنوں کی اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو آگے مطابق چاہا پدی دکانداران باندھے پدی ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام آگا ریلیف دینا آگا با اگی دلو.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سټاک روزګار کوي وایي چې د نرخونو کمیدو ورسته هم د ګډو کرایانې او نور توکو نرخونه نه دی راټیټ شوی.
ډېر لرې نه ځو، نن سار د پنډې نه لکه رالم زیرې خبرې به نه کوو. شپږ سوه کرایې مخکې هم وه سمته د شپې که خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبا به دا پیټرول ډیزل دا ګرانیږي نو دې لینګوجونو والا که دکانداران دي مخکې نه خپل فیصله کړي چې بس سبا به کری زیاتې دغه نیوز د کمیدو په ماخام په نیوز کې دا غشي نو سبا بیا دوی له پکار دي چې کارو کې عوام او تاسو نه څه بینیفیټ ورکړي څه کمی پکې راولي. پیټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یاره دي دا غټو گاډو کې راځي او کراچۍ نه راځي او لاور نه راځي او فیصل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولي نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولي.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا سي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي توکي هم ګران شي. ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي نو په دې وبله اقتصادي پوهان سوایي. نو بچخان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وایي چې د نورو اسبابو په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنټ چې کم منیجمنت پریکټیسز دي دا هغه کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیسز سترونګ د ګورنمنټ نو اټومیټیک دی کې متنه چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنټ ته پکا چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو په دې باندې لکشانتکی وګوري موږ سره دونا بیوروکراتیک انفراسټرکچر موجود دی.
دا فروری په 20 مهم اسلام آباد کې یو اعلی پیغونډه کې د منصوب بندې او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي او د لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سباندې 5 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 2.5 روپۍ او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 2.55 روپۍ او 35 پیسې شو. د خورو تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خورو تیل نرخ سباندې 185 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تا وګه سه اوس رزو دیتا چې د پاکستان مرکزی حکومت په وفاقي کابینه کې د خبر پښتونخوا د پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان ترکیه انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خټک په شمول څلېریش کسان نور په داسې حال کې شامل کړي چې د شننکو په وینا ملکی خزانه د دې جوګه نه ده چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره دوی داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا د ولس ښېګړه د دوی مقصد نه وي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د شننکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرڅولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شننکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غستل کیږي او نه چې د ولس مفاد ته وکتی شي. پیښور کې خبریال او شننکو محمود جان بابر وای
لټه مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت تر دومره ډېر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې په چا ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغې خلک په دې کې ساتل کېږي او د هغې خلک د دلته د راوستو بل بل مقصد دی. د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک اغستې کېږي نو دې کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د هغې خلک پکې دي. دواړو
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکي او خبریال عبدالهادي مایار وایي چې دې هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکردګۍ ښه کولو لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نه شي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلی دي چې چېرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی، نو دا د هغې د کارکردګۍ د بهترولو دپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول دپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځېږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اغېستی شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اغېستی شوي دي. پیپلز پارټي بیخي سایډ لاین کړی شوی ده. دې مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداري او خپل د پارټۍ خلک زیات نه زیاته خوشاله کړي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکښ پرویز هټک هم د وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نن وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینې د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
مشال ریډیو د غوږیستو اوس راځو دې ته چې د خبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټېډیم د عمران خان په نامه نوموي. د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خبر پختونخوا بېلابېلو سیاسي مشرانو دې غندنه کړې. د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډېر خپه دي. تفصیل د مشال ریډیو خبرجال غلام غوس راکوي.
د پېښور سره تعلق لرونکو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټېډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټېډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 26 په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او جماعت اسلامي سیاستوالو او پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټېډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل،
38 پہلے مخی یو نامه خلې شوې ده، زنه په کوم چې د دې په دور سره بسوش ما ته خو نشته پاره. د دې خپل گورننس امپروف کی، د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی، د دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دې عادي روړي ګور دلته چې ته مې شوې په دانو عمر کې ولی ولی مونږ سره د پاکستان نه باندې پکار ده چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړي نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي. پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې ښودلی شي.
اپیل وکړم اپیل شیرا دا روایت ماتول نری پکار او د نوم بدلولو سره سفرق نه پریوزي خو دا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوانو هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغوی هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زما دې په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کوم خدماتو دا غي کرر د پاره خلکو چې دې شمیر غونډه شو او ریزولوشن پاس کو او دا چې نامې په دغه کې خام چې تاسو را ارباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شهزاد د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوائزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زما دې سره سترګې ملالي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړې وه نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریځ خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه سیل د میمخ کې تاسو د غلام غوث راپور واوریدو او سره راځو دیتہ چې خبر پښتونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا مینجمنت سیستم پرانستو شو. د فروری په 28مه د پېښور په یو ځای هوټل کې یو دستور را جوړ کړل شوی و چې په کې د خبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا د خیر ښېګڼې د چارو محکمې سلاکار قاسم علي شاه د مشر میلما په توګه ګډون وکړ. نوموړي ویل چې د ډیټا مینجمنت سیستم له لارې به د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو په دارالامانونو کې میشتو ښځو ته د ورپېښو ستونزو حل کولو کې اسانتیا وشي. د هغوی لپاره به په ښه توګه په قانون سازۍ کې مرسته وشي. هغوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کېدونکو سهولتونو څارنه مانیټر کېدای شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسما ګل کوي.
په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د ځانګړي تعلیم سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکوونکي ادارې ډیپټي ډایرکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته ویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې وي هغوی ته د سر پناه برابرولو ترڅنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کا دے سکتے
تر سلو پوری زنانا زمون سره ضرورتمندي په یو دارالامان کې ځای کېدای شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود امانونو موږ میاشتنی رپورټ اخلو خو دغه رپورټ لترې ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوي ډیټا مینجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حقلا معلومات ترلاسه کیږي
کې اوس په هم کر سکیں گے.
د دستوري پر مهال د پېښور ضلع د عشر او زکات کمیټې چیئرمین ملک جهانزیب مشال ریډیو ته وویل چې په اوسني دور کې باید دغه ښځې له نوې ټکنالوژۍ سره بلدې شي، ځکه دوی هڅې کوي چې په دې برخه کې هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو لپاره دوی له دا یو شعور دا ورکوي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای مشین کور کې زنانه به یو عام هغه روټین روانو زوړ کلچر روانو، اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کوم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یو اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا حکومت د سوشل ویلفیئر یا فلاحي څانګې سلاکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته وویل
چې کوم یو موږ ډیټا راځي هغه ځای کیږي، ټایم ایس سیستم راغلی دی، دینه پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو، دینه موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیادي چرته تکلیفات زیادي هغه چرته سره موږ ته قانون سازی ضرورت شته او چرته چې دی لاس سب پلاننگ ضرورت دی، نو هر سب ان شاء الله کیږي چې دیو سلای کړای ز کول شي کنه جی، نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس ز کول شي.
بلخو د سوشل ویلفیئر محکمه پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی ښکار خزو ته د اسانتیاو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته نو موړي زیاته کړه چې د نورو ادارو په مرسته د ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد دې د خیبر پښتونخوا د تاو تریخوالی ښکار خزو د جون حقول او اغوی ته اسانتیاو
ډیټا چې کوم دې ډیر امپورټنټ ده کنه، نو دا غي چې کوم درولمان سره ریلیټډ کوم خزي دي چاغي ته کې اوسېږي، دا غي د پاره فیسیلیټیز دي، دا غي د پاره چې کوم دا خیال دي، دا غي کیس منیجمنت دي، دا غي ټول ډیټا به چې کوم دي اویلیبل وي او وخت طریقې سره پالیسی میکینګ وکي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنت سیستم د لارې بعد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانی جنکو او کونډو شمیره مخې ته راتلو کې لاسوشي او دغه رنګ به راتلونکي لپاره د دوی به اختیار کولو لپاره منصوبہ بندی کولی شي. آسما گل مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شي.
اوس هم راځو د تا چې په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمیر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي. دوی وایي هدف یې د خپلمنځي اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محبت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج، قصه خوانی بازار او سیٹی هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږیدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سه مودې راسي پیښور کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د ناامنۍ پیښې سیوا شوې دي، ځکه دوی غوښتل ځوانان رایوځې کړي چې د امن دپاره غږ پورته کړي. دی وایي ځوان کول د خپل تاریخي ځایونو نه ناخبره دي،
چې د عبادت ځایونو ته ورشي دا ځوانان هغوی سره خبر وکړي، د دوی په ذهن کې کوم سوالونه وي، جواب سره مونږ ته انډرسټینډینګ یو فهم ملاويږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو، نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګاو خلکو ته دا پیغام رسی، نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو یو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو، د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دې لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسمه غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کی گلیوں میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحول و. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقونو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوري ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یووالی ته وده ورکړی کیدلی شي بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلی کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښي دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
بشار لډیو ته وګصه اوس رزو دیته چې د خوست د ګربوزو ولسوالۍ فعال ځوانانو لخوا د زیوسی دونکو پنګوالو او سوداګرو په مالی مرسته یادې سیمې ته پر غزیدلی سړک د خراغلاس د یوې لوی دروازې د جوړولو کار پیل شوی. ځوانانو ویل دا دروازه به له یوې خوا د دې سیمې په طرف غزیدل سڑک تا خکلا ورکړی او بل لور تبا نبلده کسان ته هم معلومیږي چې هغوی د ګربوزو په سیمه کې دي. که څه هم په افغانستان کې ډیر یو لوی خارونو او ولایتونو ته په داخلي دونکو سیمو کې لوی دروازې جوړ شوي خو ولسوالیو ته د داسو دروازو د جوړولو کار د خوست ځوانو فعالانو لخوا پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ فعال ځوانانو د شمال پلته څیرمه یا د سیمې ته پر غزیدلی سړک د خراغلاس د ویلوی دروازې د جوړولو کار پیل کړ. ګربز د خوست د سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولسوالۍ اړوند د غلام خان بندر پر لاره له پاکستان بیا د منځنۍ آسیا تر ځینې هیوادونو د ترانزیټي توکو یوه برخه وړل او راوړل کیږي. د برنامه یو منتظم مکید پښتین مشال راډیو ته ویل
دا هدا لمړی نو وخت ان شاء الله د ګربز سره د پوره تر اخیره پر ان شاء الله خپل ګربز سره ته بل خصوص ټول هوا ته بو کوشش کو چې خلا ور کو مسافر ورنه پتا کې مصر ډیر همکاري کړی دو تقریبا مګر زه 15 لک افغانۍ اوایدې سي او په دونی میاشت کې به ان شاء الله کار پای ته ورسیږي.
د ګربز ځوانان زیاتوي دا دروازه د ځوانانو لخوا د نورو نوښتونو یو پیل کیدای شي. د یاد سیم یو بل فعال صدیق الله تیږي ویل
دا یو نمایش نه دی باید دا یاد کم چې دا یاد دروازه چې دا د یووالي مینې اتفاق او پرمختګ سمبول دی. نه یوازې دا چې یوازې یو دروازه ده بلکې دا د ډیر نور نوښتونو لامل هم کیدلای شي چې چیرته په وطن کې نخوالې دي چیرته ستونزې دي ګام په ګام به هغه ته هم ځانونه رسو.
د ګربز فعال ځوانانو ویل د دې دروازې له جوړولو مخه دا ده چې وخی ځوانان په هر حالت کې همت نه بایلي. یو بل فعال ځوان اظهار الله اظهار وایي
قسم په هیواد کې د حالات تیریږي موږ ځوانان باید د هیواد پالنې هیواد جوړونې هوډ ونه بایلو. په هر وخت کې په هر صورت چې وي خپل هیواد ته خدمت وړاندې کو. نو موږ هدف دا و چې ځوانانو ته روحیه ورکو چې تاسو هر څه کولای شئ په هر نو حالاتو کې کولای شئ او دا ډول کارونه ته مخه کې چې هغه د هیواد په خیر وي د خلکو په خیر وي.
یاد دیوی تر دې وړاندې د خوست ښاروالۍ لخوا د خوست ګردیز د لوی لارې په مسیر دې ولایت ته د دخولي دروازې پر جوړېدو کار پیل شوی، چې په تعقیب یې د تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر فعالو ځوانانو هم یاد سیمې ته د دخولي دروازې د جوړولو کار پیل کړ او وروسته هغه یې د شمال پرته څیرمه په ګربزو کې د دا ډول دروازې د جوړولو د کار پیل و.
دا مشال رادیو ده.